السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په استانه کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو د سیمه ایز تماس ډلې په فوقالعاده غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په غونډه کې د افغانستان له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په شمول د عملي همکاري او د سیمې د امنیت اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي یرکین توکوموف ویلي چې په غونډه کې د رغونکو نظریاتو په تبادله او کابل سره د تعامل د مهمو مسئلو لپاره د عملی حل لارو په موندنې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو برخه واخیسته. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته شوه او د همدغه کال د اګست په 16مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. تمه ده چې د امریکا او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په سویس کې د مذاکراتو دوهم پړاو لپاره خبرې وکړي. هدف دا دی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران اتمي پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف پیتکوف سره د عماني چارواکو په منځګړیتوب غیر مستقیمې خبرې کوي. د امریکا او ایران چارواکو د دې میاشتې په پیل کې په عمان کې هم غیر مستقیمې خبرې اترې وکړې چې د تېرې جون په میاشت کې د اسرائیل او متحدو ایالاتو لخوا د ایران په اتومي تاسیساتو له هوایي بریدونو وروسته لومړی دا ډول خبرې وې. تهران ویلی چې د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیمو د غنی کولو له حق څخه به لاس وانخلي. واشنگتن هڅه کړی چې د خبرو اترو ساحه پراخه کړي ترڅو د ایران د بالاستیک توغندیو پروګرام باندې محدودیتونه او په منځنی ختیځ کې د وسلوالو ډلو لپاره د تهران ملاتړ پای ته رسول هم پکې شامل شي، خو دا هغه مسئله دي چې تهران یې د منلو وړ نه ګڼي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ زرګونو ورزشکارانو ته د 1404 کال د عصري توزیع پیل کړه. ټاکل شوی چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه د پاسه 3250 ورزشکارانو څخه هر یو ته 1200 افغاني ورکړل شي. د عصري توزیع په لومړنۍ ورځ کې د کڼو، د بیړۍ ځغلولو او د تکواندو ملي ټیمونو غړو ته دغه اندازه پیسې وویشل شوې. د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نجونو او ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي، په تیرو کلونو کې هم د عصري په نامه دغه ډول نقدي مرسته نارینه ورزشکارانو ته توزیع کړي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په دوام کې سه شنبه د فبروري په 18مه درې لوبې ترسره کیږي. د نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوې او سکاتلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخ شي. د پرون په لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدی چې متحدو عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایتالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د آسترالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې لوبه د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 19مه د کاناډا په وړاندې ده. تر دې مخکې افغان ټیم پر روان شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند او سویلی افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. دا نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب دایر شوی دی. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي، د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې نعمتیا وکړئ. البته زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مادې ډولونه، چې د درویشتمې صفې څخه پیل تر دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، ماده پر دوو برخو باندې ویشو، چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد، چې یو هم د هغوی څخه راځو. لومړی موږ او تاسو خپله په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو خپله مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړئ ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو، په مخلوط باندې وغږیږو، ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، کوم اعضاو ته اړتیا لري، یا هم په دغه مخلوط کې، یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ، په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي، ایا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو، د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته او هم هغه وسیله چې په هغه کښې همدغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګورې څو نوع موادو او څو نوع اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه. کله چې موږ دا څوله سره یو ځای کوو، او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابرېږي. البته چې دغه نوع مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي، موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده، یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کیدای سي چې جوړ شوي وي، یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړوونکي توکي په خپل ځان کښې، یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي، او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته ځیر سو، په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کومو موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کیدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوع مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو، د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ، په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، یا هم کیدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ، د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم، انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد ویني. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځ، یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده، چې په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کې ده. او په لومړي تصویر کې موږ تاسو خاور او وینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده. چې مخکې مو هم ویله چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ تاسو څه شو وایو؟ مخلوط وایو. کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو او یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هره ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو، د هغوی سره سروکار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کشي، مایع په مایع کشي، یا هم جامد په ګاز کې، جامد په مایع کشي، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، ګاز په مایع کې، ګاز په جامد کې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هماغه اساس باندې ګرانو زده کوونکو راځو خپل مخلوطونه چې دي عمومي موږ تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای شي په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي وي. د څه نوع خواص درلودونکي وي؟ د یو نوع خواص درلودونکي کې وی، چې د ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بیلګې په توګه ښه مثال د چای او د بورې مثال ورکو. کچیر تاسو په یو ګلاس چای کې یو کاشک بوره اضافه کړی، دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلو. کله چې حل کړو موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کې په یو اندازه سره رسیدلی دی. یعنی دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی، خوش خوند اخیستی، چې د ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. یعنی په ټولو برخو کې د یو شانو خواص درلودونکي دي. البته ش مثال هم خپل د مالګې او بو مثال ورکول سو. کچیر دې مثال ته تاسو زیر ته مور تاسو یو ګلاس او بو په نظر کې ونیسو، او غواړو چې په دې او بو کې یو اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه چې شکرو حل کړو. کله چې دا مقدار مالګه په او بو کې حلیږي او یا مور تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلو په مکمل ډول سره، وینو ګران زده کوونکو چې د مالګې خوان ټول په همدغه ګلاس کې چې شوي ده حل شوی ده. یعنی دا چې ټول او بو تریو خوند اخیسته ده. یعنی دا چې موږ تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کې یو شان په یو اندازه سره چې شوي ده حل شوي ده. نو دې ډول مواد ته یا دې ډول مواد مخلوط ته موږ تاسو متجانس مخلوط وایي. کېدای شي د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د دات مراتب خپل مخلوط او پیژند د مخلوط د ډولونو څخه یو هم مراتب چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې. البته دا ټول د هوی ډولونه یو هم متجانس مول وس. رازو د لوس په دې برخه کې البته مراتب غیر متجانس مخلوط پیژنو. چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کیږي؟ تاسو وګورئ د نوم څخه، کچیر وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه چې سوی ده اضافه سوی ده. نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګران زده کوونکو، هغه مخلوطونه ته ویل کیږي چې د دوی چې په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي نه دي، د یو شان خواص درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص دي یو له بل سره توپیر لري، فرق لري. کیدای شي چې د یو لوښي په یو برخه کې زیات وسی، په بل برخه کې کیدای شي چې د هغه مخلوط خواص شي وسی کم موجود ولري. چې دې ډول مواد مخلوط مړو تاسو غیر متجانس مخلوط وایي. د بیلګې په توګه کچېرې وګورو خپل د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو. د اوسپنې او شګو مخلوط کچېرې وګورو، کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کې، کېدای شي چې په یوه برخه کې د شګو شمیر زیات وسي او په بله برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي چې وسي زیات وسي. نو دغه ډول مخلوط مړو تاسو غیر متجانس وایي، ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص لودون کې نه دي. شګې زلا او اوسپنې ځانته جلا نه مواد دي. او یو هم موږ تاسو شبي بیلګې خپل د خړې اوبه په نظر کې ونیسو. خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو، وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده. یو هم شمه مثال د ګلدانی او د خاور مثال هم ورکوالی سو، چې دا هم خپل د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي. رازو گران زده کن کو مور آتاسو ده مخلوط دولونا و پیجندل ده مخلوطونو ده توکو ده بیلولو لار پیجنو چه سده والکوالی سو چه مخلوطون یو لبل سخا چی شکرو بیل کرو پده خو باندی پوست ولو چه مخلوطون سده وال رامین سکی جو او سنگه کوالی سو چه خپل ده مخلوطونو یا ده مخلوط توکی یو لبل سرا بیل کو البته کچی رو گرو که ده مخلوطونو توکی یو لبل سخا که دیسی چه البته یو زایسی او پا نتیجه که یا هم که دیسی چه مور آتاسو یو بیل کرو ده اغوی سخ خالیس مواد پلاس را دی چه ده خالیس مواد که دیسی مور آتاسو پا مختلف لارو سر لاس را رو چه یا هم ده اغوی سخ پل ده براس طریقه ده گرانز ده کون کو چه ده براس پا طریقه بانی مور آتاسو کوالی سو شو مثال ده مالگ او ده او بو مخلوط به نظر که اون سو که دیسی چه ده مالگ سخ مور آتاسو البته ده او بو سخ مالگ مخلوط چه شکرو مالگ ور سخ بیل کرو سنگه کچی رو گورو مور آتاسو ده مالگ محلول ته خپل حرارت کو ده حرارت او تودوخه په نتیجه کې هغوی په ایشیدو راځي کله چې او ایشیدل ده هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بډاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښ په تل کې رسوب کوي چې دا ډول طریقې ته موږ تاسو بډاس وای په دې ډول سره مخلوط تو کې یو لبا سرچشتو بیل سو یو شه ام یو شلار ګران زكون خپل د تکثیر عملیه چې یو په سړون کې لوښ کې کولای سو دا وي څه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لرو چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو لبل سره کولای سو چې شکرو جلا کړو چې دا سپلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې د جامد مواد لپاره مناسب اوسي اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو محلولونه پیژنو دلوس د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو چې محلول کچیر موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلې سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي دي نو په همغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي لومړی راځو محلل ماده پیژنو هر هغه ماده چې کېدای شي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي البته چې دلته محلل اوبه دي اوبه یو محلل ماده دی اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي البته بوره مالګه او داسې نور په خپل ځان کې حلوي او دوهم د ګران زده کوونکو چې موږ تاسو ویل د محلولونو اجزاوي یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده چې د نوم څخه له موږ تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي البته موږ تاسو منحله ماده هم ورته ویلې سو هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپله منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده چې کېدای شي په حل کوونکې ماده کې چې شي حل سي یعنی په اوبو کې حلیږي په غوړي کې حلیږي او داسې نور نورو مواد کې کېدای شي چې شي حل سي چې دې ته بیا موږ تاسو حل کوونکې یا هم منحله ماده وایو من نگران زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنی گرانوز دکون کو هیل لرم چی طول بجور رو او صحت مند بیسته زدیانا صالحی تاسو طولو تا یو زلی بیا دا اتم طولگی دا کیمیا مزمون درم لوستر شراغ لست ویم او هیل لرم چی دل وستر رستنی شیبو پرمی ملتیا وکری گرانوز دکون کو زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع دا پا کیمیا کشی مهم مفهومونه چې دریم سفر کې دریم لوست د دروشتمی صفې څخه پیل تر دودیشمی صفې پورې دوام ولري دا څوکران زده کوونکو کڅه هم موږ او تاسو مخکې لوستلې وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چیش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی تر منځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول یې سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو تر منځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوی دی. کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې دا خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادېږي. او یا هم داسی هم ویلی سو کچیری نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپل بی اثر یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپل په عادي شرایطو کې د خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په بایللو، اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپل ولانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ولانسه، دوه ولانسه او څو ولانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ولانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ولانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ولانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخیری مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي، او وکولی سي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیری مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کې لري هغوی بیا په خپل اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، کلورین برومین آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې اوه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، او په دې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري، او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی، او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینایزیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي، او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یوه لاتیني کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارج لرونکي ذرې یا هر چارج لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کښې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډي رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپله الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپله یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپله یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخ کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند بیاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22مې صفحې څخه پیل تر 10مې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. تاسو ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي، هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کیدله، چې سایکلو الکانونه چې دي، هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربن درلودونکي دي، که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو د دوی عمومي فورمول دی CnH2n چې سایکلو پروپان چې موږ تاسو ویل د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دي د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې داسې ترتیب کړو. د بېلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هوملوګ پر اساس عمومي فورمولونه دي او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربن تر منځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او په عین وخت کښې د دوی تر منځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بنه یا هم جوړښت یې رامنځته کړي دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بېلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټولو مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان، ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر یې پنځه ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر یې پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. دې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر شپږ او د هایدروجنونو شمېر څوارلس ده. په همدې اساس کولای سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېر د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبوع هایدروکاربونونه لرو. چې غیر مشبوع هایدروکاربونونه خپل هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو تر منځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډل کې وینئ چې د ایسیتلین او د ایتلین مرکبات تر منځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوو برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د ایسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبوع هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي، حال دا چې مشبوع هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبوع هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبوع هایدروکاربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ENE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولای سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو، لکه لاندې فورمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګوري، کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون تر منځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای ان ای کلمه اضافه کوو، او د الکاینونو لپاره د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی، ایتان مرکب شي د هر کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او په نوم ایښودنه کښې د ای ان ای پر ځای مو ای ان ان ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدرو کاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي، یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده، چې خپله د الکینونو عمومي فورمول د سی این ایچ دو این، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو، یعنی د این ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دو این پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو، چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې این ته قیمت دوه ورکړو، نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو، د این پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې این قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه، هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو، صرف د این پر ځای باندې دلته دوه واضح کوو. کله چې مو دوه واضح کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور، او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپاک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپاک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي، داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی. لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو. نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کښې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو، او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربون و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده، د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه. شماره ګذاري چې کله وسوله، بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي، هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کښې چې هر څه ورته ویل کېږي، لکه پینتا، هیګزا، بیوتان یا هم مثال دیکا، نونان، لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي، نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو کولی سو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو، لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کروینو چې شمار گزاری وسو او زنجیر انتخاب سو نو لمړی موږ او تاسو د شمار گزاری هغه کاربون نوم واخص چې وای په لمړی کاربون باندې د ټول مرکب نوم چشته پینتان ده صرف د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه مور زیاته کړه وای چې په لمړی کاربون باندې پینتین یا هم مثال کچیر بل مرکب په لمړی کاربون باندې بیوتین یا هیگزین داسې نور نور مثالونه هم ورکولی شو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکبه چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي، یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پیلېږي تر څلورو پورې، یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی، د دوه څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي، او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کېږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په هماغه تناسب په پرله پسې توګه لوړېږي، یعنی که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي، او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تازو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایي چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کېږي یا هم استعمالېږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کېږي او د پولي ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولي میرایزیشن په نوم سره هم یادېږي چې خپله په لانتنۍ ژبه کښې پولي د څو یا د ډېرو په معنا سره ده. او له پولي ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کېږي، لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولي ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زکوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت منده بیاستئ. زه دیانا صلحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زکوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مایا، چې ستاسو د کتاب د 145 صفې څخه پیل تر 150 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د مادې حالتونه وه، جامد، مایع، ګاز حالتونه. جامد حالت مو وویله چې د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې وه کمه وه، د ذرات یو بل ته ډېر نږدې او تراکم کېدل وه، او همدې ترتیب حجم او کتلې درلودونکې وه ټاکلې، او شکل او حجم درلودونکې وه. نن ورځ راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مایعات پېژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کېږي. مایا چې دی خپل د ماده هغه حالت ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي، یعنی دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري، او دوی ته د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده، نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو د مایعاتو ذرې چې دي نسبت جامداتو ته د جامداتو په پرتله دوی هغه ذرات چې دي د غازاتو په نسبت نږدې او د مایعاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایعات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو، چې مایعات خپله ټاکلی حجم ټاکلی شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیفه دي، کمزورې دي نسبت و چاته نسبت جامداتو ته، ځکه جامدات موږ او تاسو ویله چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایا چې دي نسبت جامداتو ته د مایع دي او په همدې اساس د دوی انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیفه دي. بل مایات ګرانو زده کوونکو، د هغوی چې دی د دوی د مایاتو د ذراتو خپرېدل چې دی نسبت د غازاتو ته چټک دی، ژر کولی شي چې خپاره شي یو خوا او بلې خوا ته، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دی زیات دي، او د دوی د جذب قوه نسبت چې شته جامداتو او غازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایاتو عمومي خواص دي، د عمومي خواصو د جملې څخه یو څه مهم ټکي موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او غازاتو د خبرېدلو پرتله کول وایو، چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کول یې کوو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې د غازاتو ډېر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي، خو دا مطلب یعنی په مایاتو کښې ډېر لږ دي، یعنی په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د غازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چې دی نسبت غازاتو ته زیات دي، نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنی که چېرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چېرې یو مایع په نظر کښې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ په کښې زیاتوو، دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کښې کرار کرار خپرېږي، یعنی د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې کېږي په کافي اندازه سره رسول کېږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کېږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د غازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د غازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د غازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کېږي. نو مایات چې دی سطحې کشش لري، د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره د سطحې کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي، او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کېږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایات چې دی نسبت غازاتو ته د دوی خپرېدل چې دی د خپرېدلو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولی شي چې هرې خوا ته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. دا ګرانو زده کوونکو د مایاتو او د غازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغېزې دي په مایاتو باندې هغه وایو، چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایاتو د براس فشار دی، چې د مایاتو یو مهم خاصیت شمېرل کېږي، چې هغه هم خپله براس دی، او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایاتو څخه شمېرل کېږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې ده د جامداتو او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا پشان بیل ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري. او په مقابل کې بیرته د مایع مالیکولونه چې د هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی غازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هر شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي، خو ځینې یې بیرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خو دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینو محیطونو کې سلو، په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چیرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپېژنو، بړاس د خپل د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلېدل په ګاز باندې عبارت ده، چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایعاتو د بړاس فشار هم وویل، چې هغه فشار ته ویل کېږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطح کښې رامنځته کېږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایعاتو بړاس کېدل وویل. زه ګرانو زده کوونکو، یو بله ځانګړتیا د مایعاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایعاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یوه مایع په سرلوڅ لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي، تودوخه یې زیاتېږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي، د ایشېدو ټکی یې هم ثابت ساتل کېږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلېدل په بخار باندې، کله چې د مایع د بخار فشار د اټموسفیر د فشار سره مساوي شي، د ایشېدلو په نوم سره یادېږي. یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده پکښې چش راځي، په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو، د دې تودوخې د دې باعث کېږي چې د اټموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته دا مایع په چش راځي، په جوش راځي. یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اټموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشېدو درجه بلل کېږي. که چیرې د یوې مایع د ایشېدو په بهیر کې د هغه د ایشېدو ټکي موږ او تاسو وویل که چیرې ثابت شي، په دې وخت کښې د اوبو د ایشېدو درجه چې ده په اټموسفیر فشار کې 100 درجې د سانتي ګرید یا د سیلسیوس سره برابرېږي. خو په لوړو ځایونو کښې کېدای شي چې بیا فشار 450 ملي متر د سیماب اوسي. یعنی که چیرې په اوبو کښې وګورو، په اوبو کښې 95 درجې په سانتي ګرید کښې اوبه چش کېږي. په دومره درجه د فشار د 450 ملي متر د سیماب په ایشېدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشېدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سر پټو لوښو کښې باید ترسره نسي یا همدا نه ترسره کېږي، ځکه په سر پټو لوښو کې د ایشېدو پروسه نه ترسره کېږي، ځکه چې په سر پټو لوښو کې بړاسونه ټولېږي. کله چې بړاسونه ټول سو، د مایع سطحه بړاس راچاپېروي او د مایع د سطحې فشار چې کېږي لوړېږي، چې د مایع د ایشېدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي، په هغه کچه په سرپټو لوښي کې د مایع پر سطحه باندې مجموعي فشار زیاتېږي. کله چې فشار زیات سو، د ایشېدو بهیر نه ترسره کېږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشېدل چې ته په سر لوڅ لوښي کې ترسره کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشېدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کېدل دا موږ او تاسو بړاس وویل. راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایو، چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغېزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا. ګرانو زده کوونکو، که چیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي، د ذراتو حرکي انرژي زیاتېږي او همداره ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلېږي. خو که چیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي، دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیل شي یا هم بدل شي. نو برعکس، که چیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیستل شي، بیرته په جامد باندې تبدیلېږي. نو دا هغه درې ګونې حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع، مایع په ګاز او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چش کېږي رامنځته کېږي، چې دا خپله موږ او تاسو که چیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي، تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشېږي او د ګاز فاز رامنځته کېږي یا په ګاز باندې تبدیله شي، دا ټول هغه اغېزې او تاثیرات کوم چې دی په یو ماده باندې د چاله وجي د تودوخه له وجي رامنځته کیږي. او بل ګران زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دی یو له بل څخه جلا کیږي. که چیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو او کرسټلي شبکه یو له بل څخه بیلیږي چې دا خپله یو جامد مایع په عین وخت کې بیرته په مایع باندې تبدیل شي، یعنی په مایع باندې بدله سو. او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي. او د جامداتو تودوخه چې ده د هغوی د ویلې کیدلو تر هغه وخته پورې ثابته پاتیږي تر څو چې ټوله جامده ماده په مایع باندې بدله نه شي. نو له ویلې کیدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشېدو تر درجې پورې لوړیږي او د تودوخې دغه درجه بیا تر وړاس کیدلو پورې بشپړه او ثابته پاتیږي چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسیږي، بړاس حالت ته اوړي چې د خپله د دوی د تودوخې درجه پې لویږي. او په عین وخت کښې بېرته د یوې مادې د ویلې کیدلو او د ایشېدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ او تاسو هغه د مادې بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو. په دې برخه کښې موږ او تاسو کله چې یوې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ورسره چکته کیږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کیدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامده ماده یا هم یا مایع او یو له بل سره دوی چیش سي په عین وخت کې د تعادل په حالت کې وساتل سي چې مایع په جامد او جامد بیرته په مایع باندې تبدیلیږي. خو که چیرې له یوې مایع څخه بیرته تودوخه واخیستل شي د دې پروسې لورې ښي خواته دوام پیدا کړي لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ویني او بیرته په دې حالت کښې دوی چیش کیږي کنګل کیږي. خو که جامداتو ته بیرته تودوخه ورکول سي د تعامل بهیر د پورتني معادلې سره سم، یعنی په دې ځای کښې که چیرې موږ تاسو وګورو د دې سره برابر دوی بیرته چیش کیږي کیڼ لور ته دوام پیدا کوي او دوی بیرته ویلې کیږي لکه څنګه چې تاسو یې ویني. لومړی جامد حالت دی تودوخه ورکول شو په مایع حالت او بیا وروسته دوی په چیش باندې په ګاز باندې تبدیل سو. ورو ورو بیرته دوی کولی سي چې په مایع او بیرته په جامد باندې چیش سي تبدیل سي. بل ګرانو زده کوونکو، د جسمونو د جامد حالت په مستقیم ډول په ګاز باندې یا په ګاز حالت باندې تبدیلیدلو ته موږ او تاسو تسعید وایو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.